پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې د خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي. خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق ویلی د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې بر پورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منله. د پنجشنبې لپاره د طالبانو د نوي حکومت والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اجانس راپور کړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. پیران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهره روانه وي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چیان د ایران امنیتي ځواکونو د محسا امینی د وژنې مسؤول بللې دي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه 13 مظاهره چیان وژل شوي او تر زرو زیات مظاهره چیان نور نیول شوي دي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پوښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند سمد یاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیسک، لوهانسک، خرسون او ژاپوریژیا په سیمو کې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې د روانو ټول پوښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. باندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې مشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړ چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او آزادګانې خوندي کړي. په دې اړه درته راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په میدان وردګو کې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي، خو طالب چارواکي وایي هڅه کوي د مرستې ډیرې کړي.
زای میدان وردګو په ولایت کې په کچنه دي ټول ولایت کاور کوم کوشش کوچه ډونر هم رستندوی موسسه دو تاوادر کوچه د غنور
کورن. او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین په ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنی جګړې راپورونه ورکړل شوې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغانو نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپاړس مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوندیو بندولو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې اندېښنه ښودل شوې ده. جزئیات د امید زهیر مل په دې راپور کې واوري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې لیکلي، داسې مهال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونی د زده کړو له بشپړ حق څخه محروم شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله له دندو د ښځو ګوښه کول، په زور پرې د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان نجونو او ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. ښاغلی ګوتریش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدا راپور شریک کړ، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوي او پکې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکل شوي، سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په دې اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړنو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتي کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او یا یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کڅ هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې، خو بیا هم داعش ډلې یو ګواښ یاده شوې چې لا هم ملکی، قومي او مذهبي لګکي په نخښه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل ادري میشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپږم مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو، له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه ښودل شوې ده. پام دې تړاو د خزو د حقوقو مدافع اوګي امیل سره همدا شیبه په استودیو کې وصل ده. میرمن امیل، ستړي مشیخ پرونی ته په خیر راغلی، مننه چې وخت مراکړه. که په پیل کې راته دا وایي چې تاسو هم په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ټوله کې د وضعیت په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړي، که تاسو ته مشخصا په دې اړه باندې وایي چې تاسو څومره د دغه راپور سره موافق یاست او واقعا وضعیت په افغانستان کې بد ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او مینه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د پوهنې چې د دې راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو، د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پرځای او سم ارزول شوی و، سم انعکاس ورکړ شو، سم یې راشه دوی ته. هوا متاسفانه دی په چای منی هغه کس چې په دواړو سترګو ګوري د ورځې اوس زه نه پوهېږم، اوس خو رسنۍ دومره زیات فعال نه دي، حضور نه لري، خلک د لږې نه مري. باور وکړه زه په خپله ارقام لرم، اوس چې هر چېرې خبرېږم خلک یا خپله خودکشي کوي یا د لږې نه بلاخره مري. د دې انسانی و نیسوک کار که دا یو نورین ده، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلق دی نورست، خلق ایس بد اقتصادی حالت او دغه طولنی چاپریال چه اوز مونگه لرو دا دومره دا اندیخنی ورده او دومره دا تشویش ورده چه ورستر بلی خرابی گی. خلق د نابودی کندې تزي ځکه فقر او وزګار او د وزګارتیا په خپل خلک نگران کړی دي، خلک رواني کړی دي. دا ډیره سخت ده، اما کله چې دا خبرونه دي او رینه واز زموږ د خلینو مونږ خو نه شو ویلې د معتبرو سرچینو زلان هغه مستند دوی ته اراحه کېږي. دوی وایي خدای دې نه کړي، داسې نه ده او داسې تاسو وایي دنیا ګل ګلزار دي. په دې باندې باور وکړه دغه انساني وجدان ته کان خوري چې دوی څرخ هم زړه لري، دوی څرخ هم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري، سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼي دي چې خلک څه حالت کې دي. دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو دپاره د خدماتو او د امید ورکولو د ډاډ ورکولو
میرمن امیل تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همداسې د مکتب نه جنکۍ مانې کړې د شپږم سنه پورته تر دولسمه پورې. دا خو په هر کور کې ته باور وکړې او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او پورونو کې څومره جنجال دی. هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري، هغه څومره ځورېږي. مور پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله بلاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هیڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري ونه لري، چې څه تلی نه شي، پیسې نشته، ژوند نشته، هیڅ څه هم نشته. دا هم ډېره سخته ده. او میرمنې دپاره کار چې د کار مخه یې ونیوله، میرمنې څه وکړي؟ میرمنې کونډې دي، یو زیات تعداد دلته خپل نارینه نه لري. په خپله د کورنۍ هغه امکانات برابرولو او کار کوو، تحصیل درلوده که تحصیل نه درلوده نور کارونه.
میرمن امیل زموږ وخت ډېر کم ده، په لنډو کې راته دا ووایي، ډېر لنډو کې راته دا ووایي چې په کومه لار دوی کولی شي خپل غږ ورسوي.
ولا خو زه بیخي مام ده دا ما ته سوال ده چې نور نو څه وکړو؟ مونږ خو خپل اوازونه هر چیرې همدلته دننه مونږ خپل اوازونه پورته کوو، مشرانې چې ګورو ورته وایو مجلسو کې چې مونږ د اوس لږ لږ دعوت کېږو، هغوی ته په یو رقم په یو ښه ډول تا په ښه الفاظو باندې بالاخره هغه خپل اصلي پیام رسوو چې وخلکو مونږ خو تباه شولو. مونږ خو مشکلات بیخي زیات شو، دا خو یو کال نن زیات شو او په کلونو کلونو به همداسې نورمال ادامه لري، مګر تاسو دپاره بې تفاوته ده. مونږ خپل اواز چاته وباسو، هغوی هم وایي ولاړ مونږ درکوو، دا همداسې دی، خدای مهربان دی او په مونږ دا تصمیم نیسو چې ښه شي. نو خدای دې وکړي، اما دا امید م نشته، ځکه چې دا یو کال شو، اوس یو نیم کال کېږي. دا ډېر وخت دی چې زمونږ په سرنوشت، زمونږ په برخلیک باندې خلک لوبې کوي او مونږ تباه او برباد شو. دوی دپاره هیڅ فرق نه کوي چې
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې وخت مو راکړو، خبرې مو وکړو. د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل و چې د انټونی ګوتریش په رستوي څرګندونه یې موږ سره خبرې کولې.
جوان
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غواړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ، په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي د افغانستان اړوند د دغه ډول څرګندونو هدف نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دی. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای دوی به هیڅ چاته په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو اجازه ورنکړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه لنګدې کار کولو ته دوام ورکوو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکی. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګې تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د دا ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکړو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري. د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړۍ خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړې او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې یې د روسي تر ورکې لاندې دي. جزئیات د احمد تکل لپاره پور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لا هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. لبلې خو د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حمله کړې او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنپرو پتروفسک سیمې والی والنتین ریزنیچنکو پر خپل ټلګرام باندې خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوای ډګر د توغندی بریټ کړی د هغه تاسیساتي ویجاړ کړی او له فعالیتې غورځولای دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قومندانۍ نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې او اویا تنه روسي عسکر وژل شوي او شپږ ټانکونه پنځه توپونه د دافع هوا ضد درې دستګاوې او څلور زرهي وسایتي ویجاړ شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې په روانه میاشت کې د اوکراین د پوځ د دفاعي عملیاتو مرکز و هم د سختو جګړو راپورونه را رسیږي. د اوکراین پوځ په عین حال کې د څلورو پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي څو په جنوب کې ډېره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنې پنځمه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پښتنې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پښتنې پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
سم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه هند ته د افغان سکانو د یوې وروستۍ ډلې په ور رسېدو تمرکز کړی دی. د 1500 کسانو دغه ډله د یک شنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتکه کې د نوې ډلی هوایي ډګر ته ورسېده. ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه تخلیه شوي دغه سکان هند ته په رسېدو خوښ ښکارېدل او د هند له حکومت یې مننه کوله چې دوی ته یې کم وخت کې د ویزې او سفر امکانات برابر کړل. هندوستان ټایمز د هند له ای این آی خبری اژانس سره هند ته د نوي ورغلي افغان سک بلجیت سنگ خبرې راخیستي چې د بدو شرایطو یادونه یې کړې ده. بلجیت سنگ ویلي دای د طالبانو لخوا څلور میاشتې زنداني وو او د زندان پر مهال وخته هم وخریل شول. سکان د خپل مذهب له مخې وخته د خپل خدای او پیرزوینه بولي او د مذهبي درناوي په پاره نه پرې کوي. بلجیت سنگ دا جزئیات نه دی ورکړي چې ولې او د افغانستان په کوم ځای کې طالبانو باندې کړی وو. سخبیر سنگ خالصاب یا ویلي دوی خوښتي چې هند ته ورسېدل خو اندېښنه یې ښودلې چې د کورنۍ ډېر ستر پنځه ډېر غړو پورې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. هند ته د تازه تللو دغو کسانو له ډلې دوه کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په هدف هند ته تللي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. طالبانو افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړی خو پر دغو لګکیو باندې تیر یو کال کې دوه ځله کابل کې خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. نېشنل انټرست خبرونې بیا خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. په مقاله کې راغلی یو ویس کال مخکې نړۍ په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخلې ملاتړ د دې لپاره وکړ چې افغانستان کې د ترهګرۍ ریښې وچې کړي. خو لیکوال ویلي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان بیرته د سپتمبر د 18مې پیښې مخکې وضعیت ته شاتګ وکړ. وړاندې راغلی افغانستان کې روغتیایی او نور ټولنیز خدمتونه بیرته د 2 لسیزو مخکې وضعیت ته تللي او د مور او ماشوم د مړینې کچه هم بیرته لوړه شوې ده.
اوس په د هیواد په سویل کې هلمند ور شو. په هلمند کې د سلشو غوګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پنګونه زیاته شوې ده. د روسي ورقم په اساس په دغه ولایت کې د سلشو غوګانو د فارمونو شمیر 2 تر رسیدلې ده. جزئیات په ریپورت کې.
شیر محمد د لشکرګاه شهر په یو جورسوي فارم کې لاس اسلاسوي غوګان لري او خوښ دی چې په دې برخه کې پنګونه کړي. شیر محمد وای د شیدو د لوشلو لپاره کوم ځانګړي ماشينري نه لري او په دودیز ډول غواګانو شیدې تر لاسه کوي. نو موري د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیلا لري او وای هیڅ ډول همکاري نه د ورسره کړي. شیر محمد د اسلاسو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکات څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی، الله معامله دی، ګل خدای تعالی رسوي. دا اسلام نسلونه دي، دا نسل یا وشته دي، په خو خوغه دوباره غوي وي، دا نسل بیا فرانسوي غوي دي، دا چې دي دا نور نسل ختم شو، دا فرانسوي غوي دي. بالا قرار ګلګي لکه بس بخښته کو بالا قرار فتل ورته شیر کشر دی نشه.
د اسلاسو غواګانو د دې فارم مسلبای له هرې غوا په اوسط ډول 15 منشدي تر لاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګاه کې پر لبنیاتو پلوري. هلمند په کرنه او مالداری کې د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په چیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک لا هم له بازارونو د گاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي عبدالباسط دا د حیرانی وړ خبره بولی او وایي هلمند د زراعت لاړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرې دلای سي. د په خبره اصلاح سوي غواګانې تر محلي غواګانو خورا ګټورې دي او پانګوال باید په دغه برخه کې توجه زیاته کړي تر څو له دې لارې عامو خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي.
اصلاح سوي زراعتي نسلونه چې د تر ډېره پورې هغه هم ډېر شدې کوي، د عیدات له پلوه هم ډېره غوښه کوي او د کار زمینه اوس برابر سوې ده په هلمند ولایت کې. نو زموږ د مرستندوی بنسټونه او اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې تر څو پانګوال او مرستندوی بنسټونه دې برخې ته توجه وکړي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسؤلان د پانګوالو ستونزې مني او وایي چې ریاست یې کافي امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حکیمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه سبسوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره شوی. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا راجستر سوي فارمونه د گاوداری لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغران ته نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکز ته نیولې بیا تر بغران پورې موږ یو عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوی او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسلمان وایي دا ډول څاروي چې ډېرې له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کیږي په ځانګړي ډول غواګانې ډېرې شرورې وي.
میدان وردګ ولایت کې د 15000 بزګرانو سره د خوړو نړیوال سازمان لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي په دغه مرستې کې اصلاح شوی تخمونه او نقدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه پر بزګرانو به وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په یو دولتي ودانۍ کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول شوي دي. دغه بزګران چې وروستي سیلابونو سخت ځپلي د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسول ریچارد ترین چاردو ویل دغه مرستې چې اصلاحي تخمونه او نقدي پیسې پکې شامل دي پر 15000 بزګرانو به د روان کال تر پای وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9000 کورنۍ سره چې شمېر 15000 تنو ته رسیږي له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اصلاحي تخمونه مرسته کوي. د کورنۍ تر ډیره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمې زم کارانو لخوا په نشکیږي په دغه پروګرام کې تر ډیره هغه شوزه تلمړیتوب هم ورکوي چې خپل کورنۍ سرپرستی ورده غاړي وي. بل خو هغه بزګران چې د مرستې تر لاسه کړې دي خوښتي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې هم ورسره وسی. دی وایي ورستي سیلابونو تر هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې دا مرستې ورته کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسی. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګ په ولایت کې په کچنه ډیجیټل ولایت کاور کوم کوشش کو چې ډونر او مرستندوی موسسه د تاوادر کو چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او د پروګرام کې کاور نه دي د کوشش لاندې راولي.
دغه مرستې په میدان وردګ ولایت کې پر داسې مهال له بزګرانو سره کیږي چې ورستي سیلابونو د هیواد د نورو ولایتونو په څیر دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
اوس هم ورزو تاسو لنډو پیغامونه ته.
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپل د څلویښت دی چې جوړ سوی دی دروا بیا کاله کیږي. دوی خپل جوړ د تورستانو څه دی، دوی خپل ګرد تورستان دی. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته افغانستان د سی تورریستي هواد معرفي کې په حاصل کې دوی خپل تورریستان واړو چې دغه خبرې بیا ونه کړي. په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څخه په کلکه خبرګون ورته وشي.
سلام علیکم، زن رحمت د هلمند څخه خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سره ډیره مننه. په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړي، خو زما پیغام دغه دی، موږ دغه ابتخاري معلمین یو د یونیسف ته خوا څخه. شپږ اووه میاشتې مخکې موږ هلته بایومیتریک کړو، نو راته ویې ویل ول موږ تاسو ته د میاشتې سل ډالره درکوو. اوس موږ دغسې دا شپږ اووه میاشتې موږ ته تنخواه نه ده راکړې، اویز درک یې نه دی معلوم. نو موږ د یونیسف څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عزت الله عزیزی د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي به جوړ او روغ وي. محترم، موږ دلته پنجوای ولسوالۍ کې مطبوعاتو ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعاتو والا دل